د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
څنګه د سکاره کې چې کوشن هم تللی او بعد کور کورمه ټول زندگی برابر و.
دا چې معتادین ولې تر روغه خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، په دې اړه مو له ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخکې یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې کاقه جرم وي کاقه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنگ و جنجال به بس پار کړم، بانجو ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي زامن مې ولي جنگ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، ته خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژي کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار ترڅنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. د نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لوړ پوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وزیر ته وګورو یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاقو په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ لملاتر پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای سي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
ګل زمان د دوو ماشومانو پلار له نشو مخکې د موټرو د پیر او پلور کاروبار کاوه او اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و او کله ناکله به یې له بېوزلو خپلو خپلوانو سره هم مالي مرسته کوله. دی وایي چې له نشو وروسته یې لومړی کار پرېښود او وروسته یې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت خراب شو. ګل زمان وایي چې 15 کاله کېږي خپله مېرمن او ماشومان یې نه دي لیدلي او خپلو خپلوانو هم هېر کړی دی. ګل زمان تر اوسه 15 ځله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرېښودلې ده، خو هر ځله تر نشې پرېښودلو وروسته چې کابل ښار کې له معتادینو سره یو ځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل 4 کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له 4 کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یو ځای اوسېږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
کور مې په مزار شریف کې دی. دلته راغلی یم د پوډرو او کیسې نشه مې کړې او پیسې مې مصرف کړې. دا د یو کال تېر شو چې کور ته نه یم تللی او خپل ټلیفون مې هم خرڅ کړ. اوس د همدې عمل له لاسه کور ته نشم تللی.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرېښوده، خو په یوه اونۍ کې یې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپلې کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې اونۍ په بهیر کې بیرته معتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره یې له نشه یي موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کوره یې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کېږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
رفتار تغییر میکنه، اعتماد
د معتاد چلند بدلون مومی، پر ځان باور کمی کی، د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنی کی، او انداز ته جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي. ډیری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو ترڅنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوي کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغ خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي، او څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کېږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېږي. چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا وته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي، کاغه هره لار وي، د یو څخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالمو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تېرېدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کېږي، او دوی نشي کولی هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاس راوړلو لپاره په کار کېږي په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي، چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا وته مخه کوي، او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري، او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري، فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دوی د سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري، د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. مثال په توګه که ده ته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته ووایي چې پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې د ورځې هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې، چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سرته رسوي، خاص جرمونه نه ترسره کوي. ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنی له فامیل څخه لرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنی د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونه ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون نیوی خواه ده اتیاد لعمله لطولین لریوالی ده شغل اوزی پی نلاسه ورکه ول پتولن یا جامعه که ورته پس بکست رگه کتل دم در روحی ناروغی سبب گرزی لبلی خواه کم مسی ده جرم تر سره کی او ده جرم بیاد هغه روحی ناروغی چی ده اعتیاد لوجیده ترامنز سوی ده ورته زیادویه یعنی پا حقوقی زیادواری رامنزده که یخه کسان سی هم معتادی او هم جرایم در سرکوی نظر هغه کسانو کسی صرف مخدره موادو بندی روگ دیدی زیاد روحی مشکلات کی لیدل کیه
هغه معتادین سی ده اعتیاد لعمل جرمونو تمخه کری وی آیا ده اعتیاد لدرملین ورسته تریلاس اخلی او که عادت کرزی
معتادین اکثر اوقات مخدره موادو د لاسرارولو لپاره جرمونه ترسره کوي کوم وخت چې د درملنه وسی او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نکړي نو جرمونه هم نه کوي ولی هغه کسان هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري هغه که درملنه یوه هم سي هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري هغه بیا هم جرمونه کوي ولی د اعتیاد محلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي
څنګه کیدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونه ته مخه نه کړي
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري د اعتیاد په څنګ کې خپل فامیلی تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري شغل او وظیفه ولري نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلي تقویه وظیفه او شغل نه لري د جرایمو کچه پکې کمه وي
ترنو اورېدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي اخیر می کورنۍ دې ته ارسوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې می بندي کړي خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشي وي او زه به وم د نشو له امله می غلاوي هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم دا چې بسم الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ غاښونه یې زمونږ هغه کړ هډوکې یې زمونږ پوچ کړ هډوکې یې زمونږ خراب کړ مواد به مې واخیستو کور کښې خو مې د بچیانو دپاره نه وهله او بس هماته کله به پله لاندې ناست وم کله به تپه کښې ناست وم په بدو بدو ځایو کښې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي کور کښې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخستل وړو مور به مې وله زامنو سره به مې جنګ و جنجال به و بس پاره کړم باندې و ماته به یې روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي ماشومان مې ولي زامن مې ولي جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کښې دغه ته یوه ورځې بس اوسپنه او بله چاره م نه درلودله پایې ښه کې وې د اوسپنو د فابریکې وې همدغه م واخیستله بس راوم کله ویوړو خرڅه م کړه هلته کیلو په شل روپۍ باندې بعد هغې م بیا ځان ته پوډر پرې واخیسته دوه ورځې اوزه کښې م په همدغه اوسپنه باندې ونولم او دې ته یې بوتله بیا مې زامن راپسې راغل زمانت یې دما وکړو بیا خوشې کړم شل پنځه ویشت کاله مونږ په کور کښې چای نه دی چکلی سبای به پوډر را سره نه و بس چای به م پرېښي او د غرمې ډوډۍ به م پرېښي هغه یو وخت ډوډۍ به م د ماښام په کور کښې خوړله بس خلاص نو نه د چای خبر وو نه د دسترخان نه خبر وو نه د کور نه خبر وو د خمارۍ حالات به چې راغی چا ته به دې کتلې م نه ټول مې ځورولي دي هم د وړو مور هم د هغه مور کله به م چې بیا ډېر خراب کړم بچیانو به مې را ونیولم زامنو مې کو کښې به یې راته زنجیرونه واچول بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کښې یوه میاشت دوه میاشتې به یې په کور کښې بیا زه تړلم دوایي به یې راته راوړله دوه میاشتې حالات به ما داسې حالات راغی چې بېخین مې وضع خراب وو کله به مې سر په دېواله سره وه کله به مې د توشکې سره خو هېڅ څه خبره نه یوه ورځې واوره ډېره وشوه همدغه اوس موده کښې چې دا واوره ډېره وشوه بس اوه ورځې مې وتلې که اته ورځې مې وتلې زامن مې راغلې د ما د پښو نه زنځیر خلاص کړه جیکشه پلاره ښه وا ده وه بیرون به چکر وو کمیس یې را باندې وخه په واوره کښې څمله ولم واوره یې را باندې واچوله ما کولې وهلې چې د خدای لاس ته وګورې او زامنو مې راته چې ځه پلاره که کېږي هېڅ خبره نه شته بس ماغزه یې زمونږ خراب کړه ځان یې زمونږ خراب کړه اعتماد یې زمونږ خراب کړه پیسې یې زمونږ خراب کړه ژوند یې زمونږ خراب کړه د اولادو ژوند زمونږ سره د بچیانو ژوند زمونږ سره ټول راته بس دغه بده خاطره ده زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده بند کړی ده هغه وده وزه تلی یم د دوی د واسکټونه مې پنځه سوه کشپږ سوه روپۍ مې اخیستي تلی یم مواد مې پرې اخیستي زما همزولې هم څنګه ښه موټر لري ښه کورونه لري زه دم دغه عمل د لاسه پس پاتې یم او که ما نه وی ول ډېر هغه به وم اوس
Thank you.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چی ایتیا ده جور خفگان سبب کیجی؟ پا دی علبه ده لکتر محمد گل سمیم خبری وابرو
اکثر وقت جور خفگان ده ایتیا سبب گرزی اقا زکه چی ده جور خفگان مریض پا یو غرد پریشانی و غم کیوی نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي او هم مخدره موادو استفاده یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي هغه په دې معنا ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلای ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کی او دوه عامل کیمیاوي تغیرات دي متغیرات خپل د ژور خفګان سبب ګرځي په ځانګړي توګه تریاک یا هیروئین دغه زیات پر هغه د مغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره مواد وته
ایا په هیدلاست
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شید چې د شاګولي څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې لدی شي مزخه کړه سي دا چې گاونډیان ولی شاګوله کړي کولو ته مجبوروي اصل کې ست صدا ورسته بچ په خشي دا په ډرامه کې واورو
جانانا السلام علیکم
وعلیکم السلام شاګل ستړی مشه
خیر اوسه خور مشه
شاګل خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه دې پارا راغلی یما
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې
زه خو تل ستاسو ښه یوازې دغه یو شی رانیسم پوره یادوم ما
ښه پوره غواړې
هو پوره غواړم ژری راکا چې ډیره خماره یما
پیسې دې راوړې دي
نا پیسې خو نه لرم
څنګه نه لرې
زما دی اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم
مفتی مارا کا وا په پوری راکا
اوس مېم زر افغانۍ پورې وړې ته نور پورم غوړې
نو چې پیسې نه لرم څه وکم
نو زه څه وکم زه خو هم بل څه په پیسو رانیسم
خیر دی نن یو پورې په پور راکا سبا دی اغه نور پورم درکوم
نکیږي بس د نور پور نشم در کولای
خیر دی ډیره مجبوره یم
مجبوریت خوستا خپل دی زما پیسه زما مجبوریت لرم ته زما مجبوریت ته ګوره
ته څه مجبوریت لری ته خو عملی نه یې
زما عملیم
ته بیا ته چی شی عملیه
زما بیا خزی ډیره خوشیږي
تو با خدایا یا خونیشه ای مواد خرڅوي بل دا غنام کوي
ته اوس دی ګناه خبره پریږده راشه سودا به سره وکو
څنګه سودا
زه پوره درکم او پور بم دروبخم خو ته زما سات را تیر کا
توبه خدایا نه نه دا کار نه کوم دوی ګناه وینشم کولای
چې دا کار نشي کولای زو لاړه شه زه پوره نشم در کولای
زه خیر دی ته یو وادر سره وکا چې چاته به نه وای دا سینې وچی ټول مليان را باندې خبر کی
نه ولا کړی چاته مو وای
خا سمدا خو دې را داری کوم خلک را خبر نشي سوکی
زیم حاجی منان
سلام علیکم وکیل صاحب
و علیکم السلام
سلام علیکم حاجی صاحب
و علیکم سلام
راځي حاجی صاحب کورته چای به وڅخی
نور شرم دې کم دې چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کورته بیای
ولی وکیل صاحب خدای دې خیر کی څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ د ځوانان په کور وزي او نه وزي. ته وایې څه پیښه شوې ده؟
موږ چاته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله. ته هیڅ شرم نه لرې؟
دا تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړي دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
تو خو هیڅ شرم نه لرې. ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی،
ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر میلمانه لیدلي دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډېر میلمانه لرې؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه. یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم؟ تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه.
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشایی مواد زمونگ لوطن او رکی. همی زاد تباشو، او همی زاد لارا.
دا زادی رادیو در ناوریدن کو د دې اونۍ د زهر و کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهر و کاروان.